ای ای په څورا وختي او د دې د خزونې نمبر وتم پاکستان شه نمبر 1 ولې
د هر شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا
اردن کو سخت شوی چې د مشال رادیو یو بل اونې ځ خبرونه د تاریخ پانه تاسو ته ورو ده خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسخانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوي نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسخانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي کوم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسخانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک ته او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بې ګناه خلکو ډزې وکړي دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرته د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی نو ځکه ورته د کیسخانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسخانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسخانه یې څنګه چې دلته بوتلې وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به ټوله ټوله شپه په خواخو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسخانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسخانه بازار شو
دا کیسخانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پار راوتیو چې ناتر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسخانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه و
دا خو یو ډېره خونړۍ پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره مورزدا خو د بده مرغي ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خوري تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی نو د دې وجنه د جلیانواله باغ د واقعنا خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خواروی ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریئکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو، پکې داسې خان میر هلالي شامل وو، سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1923 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابلي تانې په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېد په ریموټ کې چې دا کار راتاو شو 14 کسان ولاندې چیخ شو، پاره کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته ویل چې یاره بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیف وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه. بیا ورته نور مشران وویل چې بس اجی صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغه پر دې عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا د ما چې کوم رعایا ده هغه دومره دغه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر یې ویر کو د ټاسو کوم لومبی پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفلس په نوم باندې وو، هلته چې وو چې ډزې کوي هغه انکاري شو. بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو، د هغې د پسته 111 انفنټری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا وو هغه راوستو وغیرہ
شروع کی. ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چا ټول په دایم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوڅې چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې مې وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې فقیران ای غریبانان څه دغه کښې هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کښې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روان وو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چارسدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه فورا رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کړي په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پس ستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې وو اشک شاه نومېدو هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې ډېر مړي په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو اینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ وایي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم اوس څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بله اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړئ. د خدای په امان.